دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوردونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د امریکا متحده ایالاتو د پوز به یو لوړپوړي مشر ویل دی چې د غیواد دفاع وزارت پینټاګان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د کمول پر مختلفو لارو چارو غور کوي. د امریکا پوز دوی درستی جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې د تراګرو سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو لږ تر لږه موجودیت هم یو انتخاب دی، خو هغه ونه ویل چې له افغانستان څخه به څومره سرتیري کموي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې لږ د تراګرۍ پر ضد فعالیتونو کې بوختي او نور یې لږ تر لږه 15,000 کاتب ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د نایجیریا د جمهور رئیس سلاکار ویل دی چې لږ تر لږه 70 سرتیری د اسلامي سختدریزو جهادیانو لخوا په یو برید کې وژل شوي دي. دغه پیغام د جمهور رئیس مالود اوسفو د ټویټر اکاونټ سره د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې جمهور رئیس خپل بهرنی سفر لنډ کړی دی او د دې مرګونې پیښې وروسته بیرته هیواد ته رسنیږي. دغه برید د سهشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لرونکي جهادیانو کړی دی. تر اوسه د نایجیریا پوځ د مړو شمیر نه دی خپور کړی، خو د جمهور رئیس سلاکار دغه شمیر تایید کړی دی. د نیوزیلند چارواکو ویل دي چې دغه هیواد په یو ټاپو کې د اور غورځونکي غره د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی. چارواکو ویل دي چې دغه دوه زخمي کسان چې په روغتون کې بستر ول هغه هم صبر کړی ده. د دوشنبه په ورځ په دغه پیښه کې 28 نور کسان زخمي شوي هم دي چې د دروشت حالت سم نه ده. د امریکا د کانګرس ډیموکراټو غړو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزاء وړ په دوو موردو تورن کړی دی. ډیموکرات ګوند د کانګرس غړو ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې ډیموکراتو قانون جوړونکو ټرمپ له دوو مواردو څخه په سرغړونه تورن کړ، نوموړی په ډیموکراتانو لفظي بریدونه کړي دي. ټرمپ په پنسلوانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې د استازو د مجلس پر مشرې نانسي پلوسي ملنډې ووهلې او د استهزاء اقدام یې د ډیموکراتانو له هغه اعلان سره چې ویلي دي د امریکا، مکسیکو او کاناډا قرارداد یې منظور کړ ارتباط ورکړ. ټرمپ وویل هیڅ غلط کار یې نه دی کړی. دیموکراتو قانون جوړونکو د سه شنبه په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له واک څخه په شخصي استفادې او د استهزاء د تحقیقاتو په کار کې د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړ. له درو میاشتو تحقیقاتو او غونډو وروسته دیموکراتان وایي شواهد ښکاره کوي چې ټرمپ له اوکراین سره د امریکا مرسته د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو په نیوجرسي شار کې وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې شپږتنه وژل شوي دي. دغه شار شاروال ویل دي چې د برید هدف د یو مارکیټ وو. د ډزو د درېدو وروسته پولیسو د دوکان سره 15 مړي موندلي دي چې دوه پکښې د برید کوونکو دي. دغه درې تنه یا خو په هغه دوکان کې موجود ول او یا د لارویان ول چې په ډزو کې په نښه شوي دي. خو د جرسي شاروال د ایالت څارنوال او امنیتي ادارو دا خبر نه ده تایید کړي چې د برید هدف یودان ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاروف تر کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړې ده چې ښاغلی ټرمپ د ښاغلي لاروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو واڅوله چې د اوکرین شخړه هم حل کړي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر حافظ سعید او ورسره څلور نور ملګري رسمن د تراګریزو فعالیتونو په تمویل تورن کړل. حافظ سعید د جماعت او دعوه مشر دی چې یو شمیر خیریه سازمانونه د تراګرو ډلو سره ته پیسې ورکړي او نور امکانات یې ور برابر کړي. د لاور په ښار کې په محکمه کې قاضي د داغه پر ضد دوسیه ولوسته او هغه یې رسمن د تراګریزو فعالیتونو تمویلونکی یاد کړ، خو حافظ سعید او څلور نور ملګري یې دا خبره رد کړې ده. جماعت او دعوه له رسمن د محکمې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. واشنگتن او نیو ډیلی حافظ سعید د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د تورن دی چې په 2008 کال کې په ممبئی په برید کې لاس لره چې 1,650 کسان په کښې ووژل شول. تر هغه تر نیول کېدو مخکې امریکا اعلان کړی و که هر چا د هغه په اړه معلومات ورکړ نو چې د حافظ سعید ونیسي او یا لار ورته پرانیزي 10 میلیونه ډالره جایزه به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
السلام علیکم تر نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. پنځه ورځې کېږي چې په دوحې کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. د افغانستان حکومت وایي تمه لري اوربند د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. حکمت سروش رپورټ راغلی.
افغان دولت تمه لري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې د اوربند د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ مذاکراتو او له نورو هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پر تعریف بحثونه وسي. پنځه ورځې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د سولې د یو ممکنه هوکړه لیک پر سر خبرې کوي.
وادي رئیس جمهور ترامپ هم برای اجاز ما برای
له ولسمشر غنی سره د ولسمشر ترامپ اجمنه هم دغه وچی د سولې د مذاکرات اړوند موضوعات به په همغږی مختوړو. کابل ته د ښاغلی خلیلزاد روسي سفر هم په دی اړو ولسمشر خپل نظرونه ورته بیان کړل چې همدا درې مورد دي مکتمل روچی په رسمي ډول پایلې ترې نه واورو.
خو په لندن کې میش خبریال سمی یوسفزی چې د امریکایانو او طالبانو خبرې اترې له نږدې څاري وایي دواړه اړخونه پر دې بحث کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مناسبه لار پیدا کړي. د هغه په باور امریکایان پر دې ټینګار کوي چې د دوی د ځواکونو د وتلو پر مهال دي د هغو په 10 کیلومترۍ کې امن وي. ښاغلی یوسفزی وایي امریکایان غواړي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې باید اوربند وکړي، خو طالبان یې ځکه نه مني چې د بین الافغاني مذاکرات تو پر بریالیتوب باوری نه دی.
البته که خبرې خیب و مخکب لاله شي دوی کولی شي چې یو موقت اوربند ته حاضر شي د څه وخت لپاره د حسنیت په تور باندې، خو البته نننی د بګرام برید یو ځل بیا دغه اندېښنې زیاتې کړې چې واقعا طالبان ټول په یو خوله او یو امر دي او که نه داسې ګروپونه هم پکې شته ده چې هغوی د نننی برید غوندې بریدونو په ترسره کولو سره د سولې هر ډول خبرې له مشکل سره مخامخ کوي.
شنونکي وایي که څه هم د قطر د مذاکراتو په اړه د معلوماتو نشتوالی خلک اندېښمن کړي، خو افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ راتګ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله دا ښیي چې په مذاکراتو کې به د افغان حکومت غوښتنو ته ځای ورکول کیږي.
یو څه توافق نظر په پخوانی دوره اوس د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې اړهسته، نو ځکه تر یو حده پورې شاید دا تصور موجود وي او دا امیدواري هم موجوده وي.
شنونکي وایي امریکا او طالبان به تر دوو اونیو هوکړې ته ورسیږي او تر هغه لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
د توافقنامې له لاسلیک وروسته به امریکا او ناتو او طالبان یو پر بل باندې بریدونه ودروي. په عمومي ډول به د جنګ په شدت کې کمښت راشي.
په داسې حال کې چې امریکایان او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې سوي، نن د بګرام پر پوځي اډه چې د امریکایانو په ګډون بهرني ځواکونه پکې میشت دي طالبانو وسلوال برید کړی. تیر سپتمبر وروسته له هغه چې د طالبانو په برید کې یو امریکایي سرتیری او 12 افغانان ووژل سول، د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې روانې خبرې لغوه اعلان کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسن د جمهوری ریاست د لومړنیو نتیجو اعلانونو ته چمتووالی نیسي، خو عبدالله دغه کمیسن نه غواړي چې د پایلو د اعلانولو نه ډډه وکړي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسن کمیشنران د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره په خپل منځو کې په وروستیو سلام مشورو بوخت دي، د دغه کمیسن یو ویان سید زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تمه لري د ټاکنو پایلې ممکن ډېر ژر په دوو ورځو کې اعلان شي. ښاغلی سعادت وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسن مشرتابه د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ورځې تر ناوخته دوام درلود د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش راپور ارزولی او تمه ده چې له مخې ژر پیلې اعلان.
په گزارش باندې کار روان دی. هغه دوه ملحوظات تو هغه دیغه ته برسدگی کی لاغه ورسته به کمیشن نتیجه اعلان نه.
خغلی سعادت ویل چې ممکن پیل نن د چهارشنبه د ورځې نه وخت او یا هم د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د تل په شپږم شوي چې د هغې نیټې څخه تر اوسه شاوخوا 2.5 میاشتې تیرې شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د پیلو د اعلان پریکړه په داسې حال کې کړې چې د یو شمېر نوماندانو پلویانو د دغه کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر سره د مخالفت له امله په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر هوټلونه د اعتراض په ډول تړلي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د دغو اوو ولایتونو پیلې به د پخوانیو نتایجو د پاڼو یا ریزلټ شیټونو پر اساس په لومړنیو پیلو کې شامل کړي. په دغو اوو ولایتونو کې شاوخوا زر محلونو رای بیا شمېرلو او تفتیش ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د لومړنیو پیلو د اعلان سره کلک مخالفت ښودلی او ویلي دي چې که دا کمیسیون دا کار وکړي نو د ثبات او همپالنې ټیم به بې تفاوته پاتې نه شي. ښاغلی عبدالله د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې که کمیسیون د دغه ټیم د غوښتنو پرته پایله اعلان کړي نو دغه ټیم به یې ونه مني. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه خبرداری وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو چارواکي فضل احمد مانوي تېره ورځ یو خبري کانفرانس ته وویل چې که د ټاکنو کمیسیون پایله اعلان کړي نو افغانستان به د یو بحران سره مخ کړي.
اگر یک ولایت هم شمارش نشن
که چیرې د یو ولایت رای ونه شمیرل شي پایلې غیر قانوني دي، او که د ټاکنو کمیسیون د یو قانوني ادارې له نوم څخه ناسمه ګټه واخلي او غیر قانوني کار وکړي اعتبار نه لري. نه یوازې چې ورته اعتبار نشي ورکولی بلکې موضوع لا هم پیچلی کوي.
فضل احمد مانوي ویل چې که چیرې ټاکنو خپلواکه کمیسیون شاوخوا 300 زره رای د سیستم څخه بهر کړي او بیا د دغو رایو د بیا شمیرلو کار پیل کړي نو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم به د رایو د بیا شمیرلو بهیر سره یو ځای شي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار اداره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غواړي چې پیل دي د نوماندانو سره په تفاهم کې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یوې پرېکړې له مخې شاوخوا 300 زرو هغو رایو د بیا شمیرلو کار نږدې 4 اونۍ وړاندې پیل کړی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم پرته اکثریت ټاکنیز ټیمونه بیا شمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون بیا وایي چې د دغو شاوخوا 300 زرو رایو په اړه د پرېکړې لپاره کمیسیون د رایو بیا شمیرلو او تفتیش ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون ته اوس هم یوازې هغه رای معتبر دي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د تلې په شپږمه ورځ د جمهور رئیس په ټاکنو کې کارول شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د پنځشنبې په ورځ په برتانیې کې عمومي انتخابات کیږي، سروېګانې ښایي چې د حاکم یعنی د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې کمی راغلی دی. هنری ریجول رپورټ را لېږلی.
د یادونه وړ ده چې زیاتره سروېګانې ښایي صدر اعظم بورس جانسن به اکثریت وګټي، خو دا یقیني نه ده چې هغه به صدر اعظم شي. د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن د تېرې چهارشنبې په ورځ په لیډس کې په یوې غونډه کې برخه واخیسته. محافظه کار ګوند هیله لري چې د برتانیې په شمالي سیمو کې تر سوکې تر لاسه کړي. د غسیمې یو وخت د لیبر یا د کارګر ګوند سیمې ګڼل کېدې. په دې ورستیو کې زیاتره اوسیدونکو د اروپا اتحادیې نه د وتلو په پلوي رای ورکړې وې. بورس جانسن په لیډس کې خپل پلویانو ته وویل مونږ د بریگزټ پروسه سرته رسولی شو، مونږ تیار یو. خو یو سروي چې د انتخاباتو نه یوازې 24 ساعته مخکې وشوه او شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه واخیسته، د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې د پخوا په پرتله کمښت ښایي. که چرته دواړو لویو ګوندونو کې یو هم اکثریت ونه ګټي نو معنی دا ده چې یو ځنډیدلی پارلمان به رامنځته شي او یو ګوند به هم د حکومت جوړولو وړتیا ونه لري. د محافظه کار ګوند مخالفین د خپلو پلویانو نه غواړي چې د دغه ګوند په مخالفت کې درېدلی هغه کس ته رای ورکړي چې د ګټلو زیات چانس لري. د کارګر ګوند جیریمی کاربن د خپلې بری هیله لري. هغه وویل مونږ د ائتلاف د جوړولو یا د تکتیکي رایو خبره نه کوو، مونږ ژمن یو چې دا انتخابات به ګټو. د برتانیې په انتخاباتو کې د بریگزټ مسله د تر ټولو جدي مسله ګڼل کیږي او د کمپاین کوونکو پام هم زیات دغه مسلې ته اړولی دی. کارپو ریچرز وایي محافظه کار ګوند د اکثریت ګټلو ته ضرورت لري که وغواړي چې د بریگزټ په اړه خپل دریځ عملي کړي، ځکه په پارلمان کې به نور داسې غړي ونه لري چې د هغوی سره ائتلاف جوړ کړي. محافظه کار ګوند مخالفین د حکومت د وزیرانو او د صدر اعظم جانسن څوکۍ ګټلو ته زیات پام کوي. د برتانیې د انتخاباتو نتایج به د جمعې په ورځ اعلانېږي. په دغه ورځ به دا هم معلومه شي چې آیا محافظه کار ګوند چې غواړي د بریگزټ جریان زر تر زر ختم کړي ګټي او کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سودان صدر اعظم عبدالله حمدوک وایي چې دوی په یمن کې د خپلو عسکرو شمیر د 15,000 نه کری 15,000 عسکرو ته راکم کړی دی. سودان د یمن په جګړې کې د سعودي عربستان د ائتلافي په توګه د کال د 2015 نه دخیل دی. نور تفصیل د سید بختیار شاه په رپورټ کې اوري.
پرون د سودان صدر اعظم ښاغلی حمدوک وویل چې د یمن نه د خپلو عسکرو د دریو برخو نه دوه برخې ایستلې دي. هغه دا هم ویلی دی چې د یمن مسله د نظامی لارې حل کېدای نه شي. یو سیاسي مبصر خالد الفاقی وایي چې سودان مشرانو ته داسې معلومه شوې چې په آینده کې د یمن په جنگ کې باید کمه ونډه واخلي. هغه وایي
اعتقد ان التطورات الداخليه تشهدها اليمن
هغه وایي د یمن په باب د بین المللي انکشافاتو نه داسې ښکاري چې په چټکۍ د عسکرو ایستل پکار دي او هم دې ته ضرورت دی چې په هغه ملک کې خپل عسکر راکم کاندي. او هم دا د ښاغلي همدوګ د حکومت د دریځ سره برابره خبره ده چې په سیمیزو او نړیوالو جنګونو کې برخه وانخلي. د یمن شخړه په 2016 کال کې هغه وخت پیل شوه چې اوسي یاغیانو د یمن په پایتخت سنعا باندې خپله قبضه ټینګه کړله. د هغې نه یو کال وروسته د سودان جمهور رئیس عمر البشیر یمن ته عسکر ولیږل چې هلته د سعودي عربستان په مشرۍ د هغو عسکرو خپل ملاتړ څرګند کړي چې غواړي هلته د یمن مشروع حکومت بیرته برقرار کاندي. د یمن په 5 کلن جنگ کې په زرګونو خلک مړه او په سلهاوو زره نور د خپلو کورونو نه وتلي دي. سره له دې چې په یمن کې اوس هم جنگ روان دی، دوسی یاغیانو او د سعودي عربستان تر منځ د سولې غیر رسمي خبرې هم دوام لري. د یمن د فوج یو پخوانی ډګروال عبدالرحمن محمد وایي چې سودان په یمن کې د عرب ائتلاف تعقیبوي. هغه وایي چې د جولای په میاشت کې متحده عربي اماراتو په یمن کې خپل عسکر کم کړل او هم د یمن نه خپله ثقیله وسله انتقال کړله. هغه وایي کله چې دغه عسکر یمن ته ورسېدل هلته یې د عربو د ائتلاف د خواهش په اساس د هغوی د قوماندې لاندې په کار شروع وکړله او له دې سره یې موافقه وکړله چې د ائتلاف د قواو سره به مرسته کوي. مګر د څه وخت د تېرېدلو نه وروسته اوس د ائتلاف قواوې د اوسي د یاغیانو سره یوې موافقې ته رسېدلي. د دغې موافقې نه داسې معلومیږي چې ائتلاف او سودان دواړه د یمن د مسلې په حال کې ډېر جدي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
افغانستان د سرطان د ناروغي سره د مبارزې لپاره حسي زیاتې کړې دي. لیمینیا زی رپورت را لګلې.
له سرطان سره د مبارزې ملي بنسټ وایي چې سرطان کڅه هم په افغانستان کې وژونکې ناروغي ده او هر کال په زرګونه کسان له دې عمله مړ کیږي. خو لا هم په دغه هیواد کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او مجهز مرکز وجود نه لري. دغه مرکز مشر ډاکټر نصری نوریا خیل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سرطان وضعیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خصوصي سکتور له سرطان سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. هغې له پانګوالو غوښتنه وکړه چې د سرطاني ناروغانو د درملنې په برخه کې کار وکړي.
له بهرنۍ هیوادو له مؤسساتو له ټولو نه زمونږ هیله دا ده چې په دې مورد کې د افغانستان صحي سیستم سره مرسته وسي او د افغانستان هغه ناروغان چې اوس بهر ته ځي او دلته که علاج ونیسي مري د هغوی سره کومک وکړو او زر تر زره دغه مرکز پیاوړی.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه وایي چې په افغانستان کې تیر 2013 کال 40,000 کسان په سرطان اخته شوي چې 15,000 د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیر مایدون وویل چې دغه شمیرې د سرطان ناروغۍ د څېړنیزو بنسټونو لخوا موندل شوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی عادل مبشر هم دغه ناروغۍ سره د دوامدارې مبارزې خبره وکړه. دا وایي موږ غواړو له تاسو ټولو سره کار وکړو او خپله برخه ادا کړو تر څو د سرطان په اړه مو پوهاوی زیات شي او له سرطان سره د مبارزې لپاره د منابعو د ټولولو لپاره کار وکړو. په افغانستان کې د کولمو د خولې د جوف په سړیو کې پروستات او په ښځو کې د سینې سرطان د دغه ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هیواد کې پرې خلک ډېر اخته کیږي. په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او یو شمېر ښارونو کې د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره کوچنی مرکزونه جوړ شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن په افغانستان کې د پولیو شپک پیخي رامنځته شوی دی. عزیز الله پوپل په دې حق لباندې رپورت را لګلې، تاسو یې دراوړو.
په جنوبی ویلایتونو کې روغتیا چارواکي وایي چې ګزنوهلې ماشوم د روزګان ولایت په ولری پرتاسې مکې ژوند کې یو کلن دی او په ټول عمر کې هیڅ واکسین نه دی اخیستی. د جنوبی ویلایتونو د پولیو پر ضد اقداماتو د مرکز مسولین زیاتوي چې د ګزنوهلې ماشوم کورنۍ له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمه کې ژوند کوي چې لکباله لتیر اپریل میاشت راهیسې پکشي کور په کور ماشومانو ته د واکسین د کمپاینو مخنیول سوي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا آشنا رډیو ته ویل چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګزرنوهلي ماشوم هیڅ واکسین نه واخیستی.
روزګان ولایت
د خاص وزدان په ولسوالۍ کې دا پېښه مثبت شوې ده، او دا نه په کمپاینو کې او نه په د عادي واکسیناسیون چې په سي مراکزو کې ترسره کېږي هېڅ واکسین نه دی تطبیق کړی. نو دا همه پېښه د اروزګان ولایت په سطحه او ارتباطات یا جینیټیک ارتباطات د وایرس ته خپل ترینکوټ ته پېښې سره لري اتلسمه د ارزې په سطحه د کندهار.
روزګان ولایت په ټول افغانستان کې د پولیو د پیښو له کبله د لیست په سر کې راځي چې د ماشومانو د ګزارن د ټولو پیښو شمیر یې نه هوته ورسېدی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او د عامې روغتیا وزارت یو لوړ رتبه پلاوی پرون له کندهار څخه لیدنه درلوده، او دوی د پولیو ضد مبارزه کې خپلې اندېښنې له هغوی سره شریکې کړې دي. دوی زیاتوي چې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام ټول همکار بنسټونه هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې واکسین ورسي، خو ځینو خنډونو یې مخه نیولې.
موږ پرون یو ډېر لوړ ځایت د شرقي مدیترانې د پولیو د بخش په نړیوال روغتیایي سازمان کې پخپله د پولیو د ملي پروګرام د مسؤل د خپل ډاکټر صف سنګزی موږ سره د لیږ د بیړني عملیاتي مرکز د مسؤلینو او د پولیو د ټیم سره ډېر مفصله ناسته درلودله. موږ هغه خپل ټوله ملاحظات وغوښتنې وو، مشکلات چلوشونه چې موږ درلودل د ټیم د غړو سره موږ شریکه کړله چې هڅه ژر کېدلی شي. باید موږ کور په کور تګلاره د پولیو د کمپاینونو تطبیق چې یوازینۍ مؤثره او ښه تګلاره ده باید شروع شي.
بلې خوا ته د عامې روغتیا د وزارت د پولیو پر ضد مبارزې د برخې و مسؤل میرجان راسخ وایي چې د روزګان ولایت تر څنګ د پولیو بله نوې پېښه نن په بغلان ولایت کې سب شوي. د زیاتوي چې په بغلان ولایت کې دغه پېښه په ډنډیغوري سیمه کې رامنځته شوې.
بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې رامنځته شوې او په ډنډ کې هم تر ډېره مودې پورې هلته د دولت وسلوالو مخالفینو والکه او حاکمیتو هلته کمپاینونه سم نه پلي کېدل، او دا لامل شو چې دغه پېښې هنورې هم رامنځته شي. او ټول کال تر دې دمه په روان زېږدیز کال کې څلورویشت مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شوې دي.
په جنوبي ولایتونو کې د ګزارن د ټولو پیښو شمیر اتلسو ورسېدی چې څلور یې په کندهار، پنځه په هلمند او نه پیښې هم په روزګان ولایت کې دي. دغه راز په ټول هیواد کې شمیر څلورویشت ورسېدی چې دوی په پکتیکا، یوه په کونړ، یوه په بادغیس، یوه په بغلان او یوه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لغمان د ولایت د کرنې اداره وایي چې دغه ولایت په دختو او د کابل جلال آباد د لوی لارې په دواړو غاړو 100,000 بوټي خودل شوې دي. زبیح الله غازی نور تفصیل راکوي.
د لغمان کرنې رئیس جمیل خوشحال وایي د دغه ولایت په دختو او کابل جلال آباد پر لویه لاره تر 100,000 د بیرو بوټي کېنی. وایي لیواړ خبه میوې وکړي او له بله پلوه به د شاتو د مچیو لپاره د خوراکي ولاره برابره شي. هغه وایي د بیرو بوزغلي له تیرو څو کلونو راهیسې روزلي او سږکال یې کروندګرو ته ورکوي. په شاړو ځمکو کې کېنی او همداشانې د کابل جلال آباد پر لویه لاره دواړو غاړو ته نالی، او همداشان د خوراک نړیوال سازمان هم د یوې پروژې له لارې د بیرو باغونه جوړوي.
نو 200 هکتاره د ځنګلونو پروژه ده چې هغه به د کابل نو جلبات په عمومي لاره باندې به دا شروع کېږي د مشالې نه تر ډرونټې پورې. یو خو به دې لاره باندې دمګه ځکه هغه کو چې دمګه غواړو چې دغه ټول افغانستان د پاره مونږ د ترویج په نظر کې ونیسو، تر څو دې لار نه وشو کولی چې دا بوټي خلکو پورې هغه زیبایي او ښایست او په څنګ کې میوه او د شاتو کاروبار او د مالدارۍ وده. دغه
د کرنې رئیس زیاتوي چې د لغمان دختو بې ثمره ونو کې به د بیرو پیوندونه هم کېږي چې د بیرو ښه حاصل ورکولی شي.
بعضې پکې د پیوند قابلیت لري چې مونږ پیوند پکې وکړو، د دې نه هغه د سوابیرو په نوم باندې یو میوه ده هغه مونږ لاسته نه راوړلی شو. او بل په دې ډا کې دغه موجوده کوم کرکڼې په نوم باندې ونې چې ولاړې دي چې د بیرې د کورنۍ بوټي دي دغه مونږ غواړو چې دم اصلاحي شکل د منځ کو په دې کې پیوندونه وکړو.
ولسی خلک هم په دختو او کابل جلال آباد لاره د بیرو کرته خوشاله دي او وایي خلکو ته به د کار روزګار لاره برابر شي.
د حکومت نه دا تقاضا کوو چې مونږ ډاک ډیر پراخه لرو، دې خو هغه خو منطقي دي، مونږ ډیرې زیاتې دي، مونږ غواړو چې دلته نورې پروژې راشي، نور هغه راشي. مونږ دا د غریبانان د دغه ملکانو له خلې نه وتی او زمنګ دلته یو کار روان
بیره. هغه تازه میوه ده چې اوس وخت کې ډیری له پاکستان افغانستان ته راځي او لبل پلوه د شاتو د مچۍ او خاوندان خپلې مچۍ د بیری په ګل پسې گاونډي هیواد پاکستان ته وړي. د کرنې اداروي ک په لغمان کې بیری وشینو دغه دواړه ستونزې په کور دننه حل کېدلې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اقدام کې اصغر افغان یو ځل بیا د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او راشد خان د هغه د مرستیال په توګه باندې ټاکلی دی. ممتاز بهیر په دې حکله باندې یو رپورټ جوړ کړی، تاسو ته در اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کرکټ د ټولو مسؤلینو په مشوره اصغر افغان د ملي لوبډلې د کپتان او راشد خان د هغه د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د ښاغلي یوسفزی پر وینا دا تصمیم یې په روان آسیایي جام او د 2020 کال نړیوالو شل اوریزه اتلولیو کې د افغان لوبډلې د ښې لوبو ترسره کولو لپاره نیولی دی.
زموږ دا تصمیم دلیل دا دی په مشوره هم دا کار کړی دی، د سلیکشن کمیټي ټیم سره، نورو ورونو سره، ټولو سره په دا تفاهم ورسېدو چې اصغر جان کولی شي زموږ ټیم په هر بخش کې ښه کپتنسي وکړي، هلکان سره کار وکړي نږدې نه، او هم چلن په تفاهم په یو سلسله په یو مراسم په مراتب یو بل سره کار وکړو.
لا دغې پریکړې وروسته د افغان لوبډلې پخوانی کپتان او لوبغاړي ګلبدین نایب په تازه غبرګون کې د کرکټ له ملي لوبډلې څخه استعفا ورکړې او ویلی دی تر هغه چې اصغر افغان د لوبډلې کپتان وي د ورسره لوب نه کوي. ښاغلی نایب په خپل فیسبوک کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
دا مې غوښتل چې وایم چې زه کرکټ نه استعفا ورکوم، په دې پریکړه باندې باندې چیرمن ته زه احترام لرم، کرکټ ته زه احترام لرم، همدغه د ما وطن ده، او انشاءالله چې بیا هم ضرورت بیا به یې کوم، هر وخت به یې کوم، ځکه چې تر څو پورې چې اصغر صاحب کپتان وي زه لوبه نه کوم ټیم کې.
ګلبدین نایب پر اصغر افغان تور پورې کړ چې د انګلستان په نړیوال جام سیالیو کې د ملي ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې په پام کې نیولې او د هغه تر کپتانۍ لاندې سمد لوبه نه کوله. هغه ویلي چې له دې وروسته به یوازې په کورنیو کرکټ سیالیو کې لوبه وکړي. اصغر افغان تر اوسه د ګلبدین نایب د سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. دا کرکټ چارو سیډونکو هم د افغانستان د کرکټ بورډ دا تصمیم پر ځای نه ګڼي. د دغو سیډونکو له جملې جاوید حمیم کاکړ امریکا غږ ته وویل
زما په نظر په شلوریز لوبډله کې ټیم کې د اصغر افغان دی او لوبغاړي په توګه هم ځای نه جوړیږي، ځکه چې هغه په شلوریزو سیالیو کې او په ورځنیو کې داسې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري، نو دا لوبډل مشر په توګه ټاکل کېدل ډېر بې ځایه پرېکړه ده. دا اوس نړیوال جام را لنډ دی، نو د دې لپاره د کمبینیشن جوړولو یا د ټیم متحد کولو لپاره وخت ډېر کم لري، نو کرکټ بورډ دا ډېر یو بې ځایه پرېکړه ده. شلوریز نړیوال جام لپاره باید راشد خان په خپل د کپتان په توګه پاتې شوی وای.
دا نوې پریکړې په اساس به اصغر افغان په دریو فارمټونو شل اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې د ملي لوبډلې کپتانی کوي. ښاغلی افغان د کپتان په توګه د هغه د ګمارنې پر مهال خبریالانو ته وویل
څنګه چې ما تیر کالم سلور کالم کپتانی کړې وه، الحمدلله افغانستان ته نړۍ ته په ثبوت رسولې وه، ستر بار دی درون دی، لکه چې مخکې شاکپ دی، ټی ټوینټي ورلډ کپ دی، ټی ټوینټي ډېر دی، افغانستان ته ډېر مهم دی، نو ان شاء الله موږ کوشش کوم باور ما باندې کرکټ بورډ کړی دی ان شاء الله زغ سر ته رسول.
دا په 2019 کال کې دریم ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان بدلیږي. اصغر افغان تر دې مخکې د سلورو کلونو لپاره د ملي لوبډلې کپتان و چې په روان 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې نوموړی له کپتانۍ ګوښه او پر ځای ګلبدین نایب وټاکل شو. په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې لوبو بایللو او په کرکټ بورډ کې د ځینو جنجالونو تر رامنځته کېدو وروسته د ملي لوبډلې کپتانی راشد خان ته وسپارل شوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
درمنو اوریدونکو دا زمغ خبرونه مونږ ستاسو په دې هلې اجازه غواړو چې زمغ خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. اوس ته دری برخي خبرونه اوریدل مهرباني.